د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې دوه پروګرامونه، لومړی درسي ساعت او ورپسې د ازادۍ میلمه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی. امیر خان متقی په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدنو پر مهال څرګندونې وکړې. بل لور ته ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او ویل د دو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه باید د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې هغه مهال ډېر ترینګلی شول چې پاکستاني الوتکو تیره میاشت پر کابل برید وکړ او په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې په دوهې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته یې لاره پرانیسته، خو د دوی اړیکې لا هم کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجي زید پرون پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره بدیلې لارې پیدا کړي. د ژمي له رارسېدو سره په پلازمېنه کابل کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او خلک له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزې غم وخوري. د ښار په ځینو سیمو کې په 24 ساعتونو کې 2 ساعته او په ځینو کې 15 ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د ښار اړتیا له 6500 تر 800 میګاواټو پورې برېښنا ده، خو دوی د 350 څلور سوو میګاواټو ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کاریانو له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د ژمي له راتګ سره پرچاوی نورې هم زیاتیږي. په نوې ډیلي کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بېلابېلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي. د صدراعظم نریندرا مودي هندو ملت پال واکمن ګوند دا ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن نه دی ویلي چې دا عملیات د نوي ډیلی سره جماعت ته له نږدې چاودنې سره چې 12 تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو وروسته له دې حملې د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. او د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به یې په پاکستان کې پاتې شي څو له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکي اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د پاکستان حکومت پرون ډاډ ورکړ چې دا لوبې به د لاهور پر ځای په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شول. د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر ځانمرګې برود وروسته چې 12 تنه پکې ووژل شول او 28 نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه 8 لوبغاړو وویل چې د امنیتي ستونزو له ویرې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون وویل د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ د لوبډلې امنیت به پوځ په خپله ونیسي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات می قبول کی قدر من او درونو زکون کو یوز لبه هم تاسو ټول ته شراغ لاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیج از مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق لبه معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه از مر دکران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ تنه کې مر تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسره زده کړي درنه او ګلیز د کون کو د ترسن چې مر تاسو ولولو نه یوازې د چې مر تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مر تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصل وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم تاسو ټول خوږه ګللې زده کوونکو سهاله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورزی سوکوا. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دي. درنو ګللی ز کون کول ولوچی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو ښځینه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1983 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1983 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظمر سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاست مداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دي چیرته چیر کړی دي او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوی ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دي او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان په ښوونځي د ساينس څنګه پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه څخه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولی دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولی دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي وه. په دې دربشکسیزه کمیسون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود، چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو پخپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، ته چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یا هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزنه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه زده کړی اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښ وګړو لیست کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق لري کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سیرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وا چیر د زړه لیوه او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي ځکون کو یو ځل به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه ځکون کې باید د خپل ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړی او پراتونکي وختونه کې نه وځي چې تاسو وته ریست پد کوي بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوي. راځو درنو زده کون کو خپل لوست پیل کو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګل لیست د کون کو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالیز د کونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژل چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالیز د کونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایه وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو له خوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مقري دغه اګز د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې له عمل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پوری شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نشر سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شو، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغه کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچېرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک وه چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه
سلامونه او درناوی. د آزادی میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربایم. په سویس کې دیره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونه ته خراغلست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو او پیژند، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب. لمړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونه ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې څه ته لایم جهاتو ورسولای کې. نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفا بارسه کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې تر سره کړه او چې نمرې مې اخیستلې، نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هېواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپه چوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسب تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د تاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیته نه وایي، نو زه یو دېرش کلن یم تکلسب.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستئ د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کنا ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تلی سره په ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وی، اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي یعنې په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنې امکانات ډېر کم و، د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همېش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې دغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سن کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته، د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
او بخه خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنی یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې هوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همېش هڅولو، حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت را کړی و چې که تاسو دولسم صنف نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل، په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنې موږ کوښښ کوه چې نمرې واخلو، خفی صدی حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم، همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم صنف پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې، دا مو اول نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسب، همداسې وه په هغه وخت کې یعنې د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسب چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نشته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله او الیکای په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنیو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلیخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دی ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې د لسم سم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د ولسم سم د تاریخ مضمون ډیر غټ کتاب وو او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډیر زیات وو نو دا موږ باید هر څه کړی وای نو بالکل د دغه هر څه شو زحمتونه وو تکلسو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود
تکالسو از د ټولګي د هغه مې چې و انسپشن مې چې په حساب زده هغه فار فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم وسم کې زاول نمبرو ما د موږ د سم هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او وسته امریکا کې د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق وو په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر فاتح پورې دوی وسته زده کړې کوي نو دا څه کسان هم وو چې مثلا دوی شي نمبر نه درلود اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ از د هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یم پاتې شوی د اکاډمو اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستي و او د ډیرو ټولګیوال سره ځکه
نه د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلی په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وی د او په بابرته وای درې کسه
بېلکل زده ما ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ما چې ارام یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختاګی د ډاکټر د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالم د ما په تدریج چې دا هغه جملې نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنو چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که هم ما دغه پروګرامونه ډیره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصولونه سطحې ته ځان ورسوو
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولتم سن پوری پا افغانستان کس بکری کردی دی چه مرکی ما ویل تا لسمی دولتم سن پوری پا کلی کی بی او دولتم سن می پا کابل کل وستای او در اغان او روز تا دی خبر و نموری که ما یادوانا وکره دی هندوستان حواد برسیه ما ترلاسه کرد دی الورز دکر وزارت خانه اغا میارم هم داغا وچی و دی کانکور الور نمره بی او بل هم دی لسه دوره یعنی دی لسمی دولتم و دولتم سن الور نمره یا فیصدی و
دی دره ورسته یو کلونو
دقیقا نم داسه و د مال درای ورسته یو کلو فیصدی نه نوی اشاری شپاگ و پا دوازر و یول از کال که پا الورد دکر وزارت که دیما شادت ماما پا لومری درجه که رتلاله دی فیصدی پا حساب بانده نو پا اماغ اساس بانده مو برس نماری فیش بود یزه هندوستان تا بلاره ما ده هندوستان ده اغا ده ممبایی خار مشهور ده 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 پا تنگ که اوبل خار ده ده پونه پونم بانده دلته یو ډیر غټ دولتی پانتون شته د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي نو د مو شاوک تکال څوک کریستیا و یا ماده ساختمانی انجینری سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې انجینری په اړه موږ اوریدلې و یو واجه ساختمانی انجینری ډیر اوریدلې و په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نور برخې کوي ډیر کم وي خو ډیر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هم ته ورسېدو هم ته نو وخت مختلفي وو نو د موږ سره په بل چاره نه وای چې د ساختمانی انجینری کې نور هغه سیتونه نشته در ډک شوی دي نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغوه شو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وخت نو هغه ما و منله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې تلور کوله مې د لیسانس دورال ته تکنیک له په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بی او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم
یعنی وبخی ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینری په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابراتو رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسو کوایم، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چیفترونه، یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسې امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت د ځوانانو تر منځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم. په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو. زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه و چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو پسته ثبت نام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شو خبرې وکړو. زه د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسوب، دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. په خود مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسوب نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. دغه نه وروسته د سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه ومه هلته. او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبت نام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه. درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا تحصیلاتو وزارت کې ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوای کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو؟
نه، تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې. د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما د یارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوای کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه، موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ. هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه. د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې وې، په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسوب چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستری تکمیل نه شوه.
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې، په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کاوه. حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري. ما بدون د اضافه کاری نه، همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کاوه. او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې ارزه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم. ما چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي ته څه کار کوې؟ ما ویل زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم. وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې به تکل شو. زه ایران ته ولاړم، نه پاکستان ته ولاړم. اصلا می موخه تداوی و چې تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونو د ماسترۍ لپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم. هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یو یا دا ونه بل باید دا وکړم چې په 2000 کال کې سویس هیوا ته ځنن دلته وسیګم دلته راغلی و ما رسمي سفر وباندې اما بیرته به هیوا ته ستون شوم بیرو کسانو ماته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کی پاتې شیا او تاسو دا فرصت یې نه راځي او دا خبره ما هیڅ کله نه مناله د سویس او جرمنی د ټول سفرونو د بیرته هیوا ته تللای ما نو هغه که څه به بیرې وګدی وې نه وګدا و بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې فرصت و هم ستون زه چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه و چې ما د ایتالیا د یو پانتونه داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه را کړې وه د دوی شرط دغه و چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو په ایتالیا کې د یو پانتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایتالیا کې ولوستل د دریم سیمستر د پاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایتالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایتالیا ژبه مې خاص دانه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یستم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو د مې په جرمني کې یو پانتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم تیر کال یعنې 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شوه
وروسته به دا هم راته وایست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوي
تکل څوب د ډیره مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنې د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی پیچلی وضعیت دی او دا را تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه را ته تشریح کړي دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح و غږیږو کنه
تکاسو بالکل زما موافقه ما که موږ واضح و نه غږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو را پلټلای او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکاسو دا پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دا خبره مو ذکر کړم چې موږ او تاسو افغانان ډیر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنی چې موږ کې ډیره زیاته انرژي شته ده او ډیر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر ته سوق شي او سوق شوی وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر ته د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د اصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد او بالکل ورسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې ته پل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه واجزه د جګړو دی واجزه کلیوالي سیمه نه مثلا مجبور شمه بل خارته یا بل ولایت زالته سپارچا واخله په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د مو په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لکه سیاسي اړخ ته ځیر د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه و اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دی په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې د ایتالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړای او د ماته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن بو پنتون ترتل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موخ پنتونونه چې په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیص کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی استونز دي یا مثلا افغانان چې بورسیا تر لاسه کړی دغه ته نه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکلسو په دورسته
او دات څنګه بدلیدای شي
تکال شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وای په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغای مو ورته وای یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نور اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډیرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوم چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتله مې دوی سره مې ستړیمه شي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوم چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن غړي را کړی دي ذکاوات موږ ته را کړی سترګې را کړی دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې باندې نو کې زده کړې کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو زه فکر کوم دا باعث و چې ما په ځړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او هم دا غته و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابت کړه د ما سره بل لار نه و د ما یو ځنۍ فرمول هم دا غوا چې زه په دغه مضمون کې شي نمبر تر لاسه کړم زه باید خپل ورته وخایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې څو دلته خاص دا کړ کړی دا او څو د امتحان په پورچا کې خلی کل کړی یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي او یا شوخه مسلین وو د دوه ډیر شو هیوادو مسلین وو چې ما هغه سیم د ټاولې دلا د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډیره خاري وکړه خپل یا کې زه وسیدل ما بس د شپې ته په وخت باندې کوخ کوو چې دا مضمون کې زه مثلا ډیر کوخ وکړم د انټرنیټ په منابعو نه هیڅ استفاده وکړم مې یو ښه پروژه وړاندې کړل اما هغه چې په سیم کې د ما نمبر ډیر ښه راغله او د ما په زړه دي چې اما هغه ورته د نمبر اعلان شولې زه ډیر خلکو زه تر هغه وخت پورې پنتون کې نه پیژندلم دا د ما هم سیم پیانو نه پیژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرونه و تباور چې زه ډپارټمنټ راغلم زه د یو بل ډول خرهلات سره مخامخ شوم دا سهار د 13 ورځې د سهار په پرتله ماته ډیر بل رقم و مثلا د چین وو د تایوان وو د برازیل وو د نورو هیوادو مسلین ماته راغلل وای څنګه وتوانې د چې په دغه مضمون کې پښین عمرې تر لاسه کړې دا یو ډیر پیچلای مضمون دی د مو ملګری او دوستان او یا هم سفیان څو ځله پکې نو کوم شوی دي نو خبره هم کیسه ډیره وګدا تا کال څو ماچ هغه کوم نوٹ دي ځان سره نیولای و په سنت کې چې هغه استاد څه ویلی وو هغه نوٹ کړی وو د مې دا ډیر ښه ترتیب کړی وو بیا اخرې ورځ کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پریښودل چې ورسته ما سلینګ راځي دا غنا ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلی وو چې زه د افغانستان یم یعنی ما زه په دې پیډل ما چې کړم نوټونه وو سملته موجود وي دوی چې یو تر لولي دوی پوهیږي چې دا کار افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پانتون ته او هر هیواد ته دا دیوه بلیږي ورته ورته باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هیواد نه کوم ځوانان دي زه دا فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړي دا دوی باید فقط واحد اول شي نور دوی دا کار خپل کوي
کور مودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیر مننه تاسو زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تر کال مې مستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدل ما ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلسو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څنګه په جنیوا کې ده او په ټول نړۍ کې مثلا دوی اغلری پیسې څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد می تقریبا یو کال شو خدای او پندغه وخت کې آنلاین کلا کلا مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کلا کلا ویډیوګان جوړوم، کلا کلا د یک شنبه د شنبه تورات مرکه کوم، کلا لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه به هیڅ نه نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دا غوي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ هم تاسو هر څه کولی شو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.